ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نوري هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن په واشنگټن کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. واشنگټن ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او د غراز د هغو اندېښنو په باب چې ویل کېږي امریکا به له 2014 کال وروسته هیڅ یو عسکر هم په افغانستان کې پرېنږدي، د په دې اړه د راپورته شوو اندېښنو له حاله مو خبرو او له یو افغان کارپوه سره هم مرکه لرو. پر ځینو نور موضوعات مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر که پام کړی د تو مهمو خبرونو سرټکو ته، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگټن کې د امریکا د مشرانو جرګې له یو شمېر غړو سره د دواړو هیوادونو پر ګډو اهدافو خبرې وکړې. څلور پولندي عسکر په افغانستان کې د جنگي جرمونو په تور بیا محاکمه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له هند او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل ترمنځ هغه کړکیچ کم کړي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دو هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته راپورته شوی دی. د سوریې د بحران لپاره نړیوال استازی وایي دی ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد د هغه انتقالي حکومت کې ونډه ولري چې کېدای شي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو د حل لارې په توګه رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگټن کې د امریکا د مشرانو جرګې له یو شمېر غړو سره د دواړو هیوادونو پر ګډو اهدافو خبرې وکړې. کرزی پرون په مشرانو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو له مشر میچ مکونل سره ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو او د پوځي خدماتو د کمیټو یو شمېر غړي لکه باب کیسی، ټیم کاین او دیب فشر هم حضور درلود. ولسمشر کرزی د دې غونډې په اړه په لنډو خبرو کې وویل چې دا هیله من دی چې افغانستان ته بیرته له هغه سره ولاړ شي چې افغانان هیله کوي. کرزی دې پوښتنه ته په افغانستان کې د څومره شمیر امریکایي عسکر پات شي جواب ورنکړ. ټاکل شوی نوموړی سبا ته په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي دواړه ولسمشران به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا د پوځي حضور پر څرنګوالي خبرې وکړي. څلور پولندي عسکر په افغانستان کې د جنگي جرمونو په تور بیا محاکمه کیږي. دغه څلور پولندي عسکر چې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خدمت کاوه پرون په پولند کې وروسته تر دې بیا محکمې ته راوغوښتل شول چې د دې هیواد سترې محکمې پخوانی حکم چې دوی د ملکي وګړو د وژنې له تورونو معاف کړي او باطل کړ. دا لومړی ځل دی چې پولندي عسکر له هیواد بهر د ترسره شوو جنگي جرمونو په خاطر په پوځي محکمه کې محاکمه کیږي. دغه عسکر په دې تورن شوي چې په 2001 کال کې د پکتیا ولایت په ننګرخیلو کې شپږ تنه ملکي وګړي وژلي وو. د پولندي محکمې په 2011 کال کې تورن عسکر د کافي شواهدو د نشټوالي له امله له تورونو بری کړی وو، خو د 2012 میلادي کال په مارچ کې سترې محکمې دغه حکم باطل کړ او ویل چې د تورنو کسانو د بیا محاکمه کولو لپاره کافي شواهد موجود دي. که تورن عسکر په قصدي توګه د ملکي وګړو پر وژنې مجرم وپېژندل شي، درېو ته به یې د عمري بند او یو ته د 15 کالو سزاوې ورکړل شي. د هغو لاریو چلوونکو چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې میشتو د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسوي د چهارشنبې په ورځ په اعتراض لاس پورې کړ. دوی د کمې تنخوانه امنیو او د دوی په وینا د چارواکو لخوا د مالي فساد له کبله په خیبر پختونخوا کې په اعتراض پیل کړی دی. په خیبر پختونخوا ایالت کې د ترانسپورټ د کارکوونکو د ټولنې مشر جهان زیب خان وایي دا اعتراض د چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد له هغې پرېکړې وروسته پیل شو چې ناتو ته د اکمالاتو رسوونکي لارې چلوونکي د حکومت د ملي لوجستیک په نوم له ادارې سره د انفرادي کار کولو پر ځای د هغو کمپنیو د لارې کار وکړي چې د حکومت لخوا جواز ورکړل شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو له هند او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل ترمنځ هغه کړکیچ کم کړي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دو هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته راپورته شوی دی. هند دغو وژنو په اړه پر پاکستان اچولی ده. بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویکتوریا نیولاند پرون ویل واشنگتن دواړو دولتونو ته مشوره ورکړې چې دغه کړکېچ کم کړي. هغه وویل د امریکا متحده ایالات پوه دی چې هند او پاکستان دغه مسلې پر سر په لوړه سطح سلا مشورو ته دوام ورکوي. پاکستان له دې انکار کړی چې ځواکونه په کشمیر کې په کومې حمله کې لاس لرلی وي او په دې اړه د ملګرو ملتونو د څېړنې غوښتنه کړې. د هند پوځ ویلي یو هندي عسکر وروسته له هغې ووژل شو او د یو سر پرېکړه شو چې پاکستاني عسکر د تېرې سې شنبې په ورځ د کشمیر له جلا شوې کرښې واوښتل. پاکستان او هند دواړه پر بشپړ کشمیر د ملکیت ادعاوې کوي. د سوریې د بحران لپاره نړیوال استازی وایي دی ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد د په هغه انتقالي حکومت کې ونډه ولري چې کیدای شي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو د حل لارې په توګه رامنځته شي. لغزر ابراهیمی دغه څرګندونې له رویټر سره په مرکه کې کړې دي. ابراهیمی مخکې بی بی سي ته ویلي وو چې ډیر سوریایان فکر کوي چې د اسد د کورنۍ د واکمنۍ 40 کلنه دوره ډیره اوږده ده. اسد په 2000 کال کې د خپل پلار لمړنی وروسته چې 10 کاله په قدرت کې و د چارواګي په لاس کې اخیستې. له دغو څرګندونو ښکاري چې ابراهیمی له هغو کسانو سره یو ځای کیږي چې له اسد غواړي قدرت پرېږدي. د فلسطین د رقیبو ډلو مشرانو یوې روغې جوړې ته د رسېدو په هدف په مصر کې خبرې وکړې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د حماس د ډلې مشر خالد مشل په جلا توګه د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره خبرې وکړې. د فتح ډله په لویدیځه غاړه او حماس پر غزې کنټرول لري. عباس او مشل دواړو وروسته له یو بل سره خبرې وکړې. چارواکو د دواړو لورو د خبرو په نتیجه کې د کوم پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکړی. عباس او مشل په 2011 کال کې د یوې روغې جوړې موافقه لیک لاسلیک کړی و چې له مخې یو متحد حکومت جوړیږي، خو تر اوسه دغه موافقه نه ده عملي شوې. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. تکل شوی د افغان ولسمشر بنن په واشنگتن کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. واشنگتن ته د ولسمشر کرزی له سفر سره سم د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې امریکا پر دې غور کوي چې له 2014 کال وروسته یو امریکایي عسکر هم په افغانستان کې پرې نه ږدي. په دې اړه په افغانستان کې یو لړ اندېښنې راپورته شوي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان په بشپړه توګه ووځي نو کېدای شي په هیواد کې ډېرې ستونزې راپورته شي. په دې اړه مو د یو افغان کارپوه نظر هم اخیستی دی. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او اوري چې په پاکستان کې هغو لارو چلوونکو چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د ناتو ځواکونو لپاره اکمالات رسوي یو ځل بیا احتساب کړی دی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په واشنگتن کې د امریکا د مشرانو جرګې له یو شمېر غړو سره وکتل او د دواړو هیوادونو پر ګډو اهدافو یې خبرې وکړې. دا کتنه مخکې له دې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ولسمشر کرزي سبا ته په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. په داسې حال کې چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د څرنګوالي مسله د امریکایي چارواکو سره د ولسمشر کرزي د خبرو اترو د اجنډا په سر کې ده. د سپینې ماڼۍ لخوا ځینې داسې نښې ښودلې شوې چې ښایي امریکا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هیڅ سرتیری پرې نه ږدي. کرزي مخکې له دې چې سبا ته له اوباما سره وګوري، نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کوي او د افغانستان د حالاتو په بابا هم ورسره وغږیږي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې اوري.
سره له دې چې د امریکا د دفاع وزارت په دې باور دی چې د القاعده شبکې سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو اړتیا شته. د ولسمشر باراک اوباما ادارې ویلي چې ښایي د 2014 کال له ډسمبر وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت یو سلاکار بن روډز ویلي موږ هیڅ انتخاب نه ردوو، په دې کې دا هم شامل دي چې په افغانستان کې مو هیڅ سرتیری پاتې نشي. نوموړي زیاته کړې د امریکا هدف دا نه دی چې خامخا د یو شمېر سرتیري په افغانستان کې وساتي، بلکې زموږ هدف دا دی چې ډاډمن شو افغانستان بیا د القاعده شبکې پر ځاله نه بدلیږي او د دې هیواد حکومت د خپل هیواد د ثبات د ساتنې لپاره کافي ځواک لري. امریکا چې دوه کاله مخکې په افغانستان کې یو لک سرتیري لرل، په دې وروستیو کې شمېر شپږ شپېته زرو سرتیرو ته راکم شوی. په 2010 کال کې د امریکا او ناټو په تړون کې د دې هیواد متحدینو پریکړه وکړه چې د 2016 میلادي کال تر پایه به خپل ټول محاربوي سرتیري له افغانستان څخه وباسي، خو دوی باید اوس له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپل ماموریت د څرنګوالي په اړه پریکړه وکړي. د دې ماموریت د څرنګوالي مسله د ولسمشر حامد کرزي د هغه خبرو اترو د اجنډا په سر کې ده چې په روانه اونۍ کې نوموړی د ولسمشر باراک اوباما او نور امریکایي چارواکو سره کوي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزي به مخکې له دې چې د جمعې په ورځ له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي، نن پنجشنبه به د امریکا د دفاع له وزیر لیون پنیت او د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره وګوري. لویدیځ رسنۍ وایي که چیرې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته په دې هیواد کې بیرته نامنۍ راپورته شي، د دې ویره شته چې وار بیا پکې طالبان واک ته ورسیږي او دا هیواد یې وار بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل شي. ګمان کېږي چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې له سلو کم وسله وال پاتې دي، خو یو ډېر شمېر یې د کرښې پورې غاړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي اټکل کوي چې له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر د تروریزم ضد امریکایي سرتیرو ته او همدارنګ داسې پوځیانو ته چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي اړتیا شته. نوموړی غوره ګڼي چې د 9000 په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا په یو څېړنیز انسټیټیوټ کې د پوځي چارو څېړونکي فرید کاغان په یو څېړنیزه لیکنه کې چې وال سټریټ ژورنال خپره کړي ویلي، که چیرې د سپینې ماڼۍ له خوښې سره سم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کم شي، په افغانستان کې به د تېرې لس کلنې جګړې په ترڅ کې ترلاسه شوې بریاوې له منځه ولاړې شي.
ځینو امریکایي پوځي چارواکو واشنگټن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر په درشل کې وویل ښایي د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي. تر دې مخکې کابل په افغانستان کې د واشنگټن پر ځینو کارونو انتقاد کړی و. دا مسله احمد شیبر د افغانستان د 14 سیاسي حرکت له غړي او څېړونکو وحید عمر سره یاده کړې ده. د مرکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې امریکایي پوځي چارواکو له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو موضوع څرنګه د حامد کرزي له سفر سره په یو وخت مطرح کړې ده، وحید عمر وویل
ولسمشر امریکای ته سفر وکړي، دلته هم د ولسمشر د دفتر رئیس خورم صاحب مصاحبه کړې وه واشنگټن پوسټ سره، او په یو ډول دا ویلي چې موږ امریکای ته دونه ضرورت نه لرو لکه څه دنیا ته دونه ضرورت نه لري، دنیا موږ ته ضرورت لري. نو موږ ته هلته ځو، ځینې شکایتونه دي سره مطرح کوو. نو احتمالا چې دا دغه په ځواب کې وي چې دواړه خواوې به دا کوشش وکړي چې په یو ډول سره رواني لحاظ په بل اړخ باندې یو څه فشار ورواچوي. او دما برداشت دا نه ده چې امریکایان به جدي په دې موضوع باندې فکر کوي چې د 2014 نه وروسته په افغانستان کې هیڅ عسکر د دوی پاتې نه شي.
وحید عمر، تاسو په خواله بهرنیو ولسمشرانو سره د حامد کرزي د لیدلو کتلو شاهد وي، ستاسو په فکر د ولسمشرانو لیدنه هغه ستراتیژي بدلوي چې ورته مخه جوړ شوی وي؟
یا ګومان نکوم چې ستراتیژي به هغه شي که چېرې د افکار او خبرو وي امریکې په هغه تصمیم باندې چې په افغانستان کې به د دوی څومره عسکر پاتې کیږي، افغان اړخ به ډیر تاثیر ونه لري په هغه باندې. دوی خپل تصمیم نیولی، د دوی دلته د پوځ قومندان په کابل کې د خپل پیشنهاد ورته ورکړی، او په دې به دوی تصمیم نیسي چې د شپږ زره او پنځه زره ترمنځ څومره عسکر په افغانستان کې پرېږدي، او د دې افکار او وظیفه به څه شي دلته په افغانستان کې. دا تصمیم جوړ شوی د فکر کوم چې د دې تصمیم باندې به ډیر، یعنی په دغه ستراتیژۍ باندې د امریکې د حضور په ستراتیژۍ باندې ډیر یعنی اغیز وکړي دغه خبرې. خو بیا هم ځینې د اختلاف نکات موجود دي، لکه د امریکې اساکرو اصل قانوني چلند موضوع په افغانستان کې څه طرف هم قانوني چلند به ورسره کیږي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت هم ورله مخه په امریکا یو ډله اعتراضونه کړي وو، او د خرم صاحب مرکې ته مو اشاره وکړه. د داسې اعتراضونو پر مهال آیا افغانستان له واشنگتن د واشنگتن له سفره صحیح لرلی شي؟ او آیا فکر کوي چې ورلمخې اعتراضونه افغانستان ته امتیاز ورکولی شي؟
ګوري، پخوا به داسې و، ما خپل فیسبوک کې دا خبره لیکلې وه چې پخوا به داسې و چې کله ولسمشر یو مهم سفر درلوده، یا مثلا واشنگتن ته سفر درلوده، موږ به له مخکې کوشش کوو چې د فضا داسې جوړ شي چې یو د تفاهم غوندې فضا جوړه شي، که هم دې موږ خبرې هرته واورل شي، او هم فضا داسې د تفاهم په فضا کې خبرې وشي. خو دا وایي متاسفانه کوم اظهارات چې خرم صاحب کړي وو په دغه مرکه کې، دغه فضا یې لکه داسې ترینګلې کړه.
سیاسي څېړونکی وحید عمر چې واشنگتن ته د ولسمشر کرزي د سفر او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د څرنګوالي په اړه د وروستیو راپورونو په باب نظر څرګنداوه. د مسلې په افغانستان کې دننه او د افغانستان څخه بهر هم یو شمېر عکس العملونه راپورته کړي چې وړاندې به یې له درواورو. خو اوس یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په واشنگتن کې د امریکا د مشرانو جرګې له یو شمېر غړو سره د دواړو هیوادونو پر ګډو اهدافو خبرې وکړې. څلور پولندي عسکر په افغانستان کې د جنگي جرمونو په تور بیا محاکمه کیږي. دغه عسکر په افغانستان کې دغه عسکر چې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خدمت کوي پرون په پولند کې وروسته تر دې بیا محاکمه ته راوغوښتل شو چې د دې هیواد سترې محکمې پخوانی حکم چې دوی د ملکي وګړو د وژنو له تورونو معاف کړي او باطل کړ. د هغو لاریو چلوونکو چې د پاکستان لارې په افغانستان کې میشتو د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسوي پرون په اعتراض لاس پورې کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له هند او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل ترمنځ هغه کړکېچ کم کړي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دوه هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته راپورته شوی دی. د سوریې د بحران لپاره نړیوال استازی وایي دی ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد د په هغه انتقالي حکومت کې ونډه ولري چې کېدای شي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو د حل لارې په توګه راڅرګند شي. د فلسطین رقیبو ډلو مشرانو یوې روغې جوړې ته د رسېدو په هدف په مصر کې خبرې وکړې. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریده هوډ سیفي ته بغوښ شو.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکا د نقش په اړه مطالب خبره کړې دي. لیکي له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په پریکړه کې د احتمال باید له نظر لري نه وي چې امریکا کولی شي خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي او له 2014 کال څخه وروسته هیڅ کوم سرتیری په افغانستان کې نه وي. خو د بریتانیا چاپ رسپانا فاینانشل تایمز لیکي لویدیز په کار دی چې له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وستلو پر مسلې تجدید نظر وکړي. د رسپانې په وینا په 1990 کال کې د پخانی شوروي د ځواکونو تر وتلو وروسته لویدیز افغانستان پریښود چې په نتیجه کې د هیواد د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. طالبان قدرت ته ورسیدل، بشری حقونه له یوې فاجعه سره مخامخ شول او ترهګرو پنازه او د فعالیت مرکز پیدا کړ. فاینانشل تایمز یاتوی اوس چې یو ربیا لویدیز افغانستان پریږدي د دې وضعیت د تکرار احتمال شته. نو په واشنگتن کې چې نوې امنیتي ډله حاکمه شوې په دې ډله کې د دفاع وزیر چک هیګل باید دې مسلې ته ډیره پاملرنه وکړي. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې لاسته راوړنې ډېرې دي او د ځواکونو وتلو ته تیاری سمې دي. له هغې ډلې افغان ځواکونو ته د قدرت لیږد، په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو روزنه، د افغانستان د سیاسي مؤسسو پیاوړتیا، په 2014 کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره تیاری او همداشان د راتلونکو نسلونو لپاره له روغتیايي او تعلیمي سیستم څخه ملاتړ. خو د ورسپانې په اند یو شمیر ستونزې شته چې د اندېښنې وړ دي. لاغې ډلې فساد په ځینو سیمو کې د ابتدایي امنیت نشټوالی، په ځینو سیمو کې د طالبانو د عملیاتو دوام، لاغې ډلې د امنیتي ځواکونو په ډلو کې د دوی نفوذ او له پولې اخوا د پاکستان په خاوره کې د بنسټپالو د پناه ځایونو مسله او نور داسې ورته مسایل یاد شوي دي. ورسپانه زیاتوي دا سمه خبره ده چې وروسته له 12 کالو امریکا او متحدین یې له ځاني تلفاتو او مالی لګښتونو ستړي شوي دي او حق لري چې افغانستان پریږدي. خو دا ستراتیژي باید په دې ډول عملي نشي چې افغانستان خپل پخواني وضعیت ته راوګرځي او ټولې دا هڅې په اوبو لاهو شي. نیویارک تایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې 12 کلنه جګړه او په دوه وروستیو کلونو کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی به اثر نه و. رسپانې زیاتوي د هلمند په مرجی او نادلی کې یو وخت جګړه وه او طالبان پکې برلاسي وو. خو اوس دا سیمې د حکومت په ولکې کې دي او ژوند عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د رسپانې په وینا هته په دې وروستیو کې یو بهرنی خبریال په خپل موټر کې دې سیمې ته تللی وو او د خلکو عادي ژوند یې کتلی وو. خو رسپانې زیاتوي خلک لا هم اندېښمن دي او د اندېښنې یوازې د طالبانو بیا راګرځېدو ته نه دي، بلکې دوی د حکومت ریاکارۍ او فساد ته په قار دي. نیویارک تایمز لیکي د لویدیز مشران وایي چې اوس افغانستان په دې هیواد کې د دوامداره سولې او ثبات مسؤل دی، خو هغوی په خپله هم پوره اعتماد نه لري چې دا حکومت دی دا کار ترسره کړی شي.
ازادي راډیو اوري د سهار او بجې او شل دقیقې انکی دونکو دي ورسله هغه چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیتي وسلاکار ویل امریکا خایل 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هیڅ سرتیری پرې نه کړی. د نننه په افغانستان او د افغانستان څخه بهر یو شمېر عکس العمل راپورته کړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې خبرې کړي او د فرانسې خبري اژانس هم د یو شمېر نړیوالو څېړونکو عکس العمل راخستي چې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
سره لدی چې د امریکا د دفاع وزارت په دې باور دی چې د القاعده شبکې سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو اړتیا شته. د ولسمشر باراک اوباما اداري ویلي چې خایي د 2014 کال له ډسمبر وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت یو سلاکار بن روډز ویلي موږ هیڅ انتخاب نلرو.
په تیر وطن سره هغه راپور چې تاسو ته مغوره کړی و هغه دا راپور نو د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د اندېښنو او د نړیوالو څېړونکو د عکس العملونو په باب راپور خپرېدو ته اوس چمتو دی.
د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړو ویلي که چیرې ټول امریکایي سرتیری په یو مخیزه توګه له افغانستان څخه ووزي نو دا به د دې هیواد لپاره یو ناورین وي او په افغانستان کې به بیا کورنۍ جګړې ته لاره هواره شي. سره لدی چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو امریکایي کمانډان له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو سپارښتنه کړې، خو سپینې ماڼۍ ورځ مخکې وویل چې دوی په داسې یو انتخاب هم غور کوي چې له مخې به یې ښایي له 2014 میلادي کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې نشي. د رویټرز خبري اژانس وایي دا انتخاب او د افغانستان د ملي شورا د غړو قهرجن عکس العمل به د جمعې په ورځ د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ خبري اترې تصویر لاندې راولي. رویټرز خبري اژانس په ملي شورا کې د کندهار د استازي نیم لالي لخلي ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه له کوم پلان پرته له افغانستان څخه ووزي نو د 1990 لسیزې کورنۍ جګړه به تکرار شي. د لالي په وینا په یو مخیزه توګه د امریکایي سرتیرو وطنه به طالبانو ته د دې لاره هواره کړي چې بیا واک ته ورسیږي. په راپور کې د افغانستان د ملي شورا د بل غړي میرویس یاسینی له خولې ویل شوې دي که چیرې امریکایي ځواکونه پرته لدی چې افغان امنیتي ځواکونه بشپړ وروزي او هغوی تجهیز کړي له افغانستان نه ووزي نو دا به د افغانستان لپاره یو ناورین وي. د ولسي جرګې بل غړي شکریه بارکزی ویلي دي له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان څخه په بشپړ توګه د امریکایي ځواکونو وطنه دا معنی ولري چې امریکا خپل ماتې منلي. رویټرز خبري اژانس وایي په دې اړه کله چې دوی له طالب ویان سره تماس ونیوه هغه ورته وویل دا خبر تر اوسه پر اوازو ولاړ دی او دوی پرې دمګړی تبصره نه لري. د فرانسې خبري اژانس د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د یو څېړونکي ماروین وینباوم له خولې وایي دا تمه لري چې حامد کرزی به په دې لیدنو کې د هوایي ځواک په شمول د افغان ځواکونو لپاره پر امریکا د تجهیزاتو له پلوه زور واچوي چې یا یې ورته پرېږدي او یا ورته نور برابر کړي. همدا خبري اژانس دی پخوانی امریکایي ډیپلوماټ جیمز ډوبنز لخوا چې په 2001 میلادي کال کې د حامد کرزی د حکومت په جوړیدو کې خکېلو د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو د انتخاب یادونه یو تکتیکی حرکت بولی چې د د پوینا سپینه ماڼۍ پرې ولسمشر کرزی ته خودل غواړي چې په دې خبرو اترو کې نوموړی د پخوا په مقایسه کم نفوذ لري.
د ازادي راډیو خبري مجله
د پاکستان له لارې افغانستان ته د ناتو ځواکونو د اکمالاتي موادو لیږد یو وار بیا وځنډید. تیر کال دغو موادو پر لیږد د پاکستان دولت بندیز لګولی، خو دا ځل د لویو لارو د اتحادي مسؤلینو د حکومت د نویو ګمرکي قوانینو په اعتراض د دغو موادو لیږد ځنډولی دی. دوی وایي د پاکستان مرکزي دولت داسې قوانین وضع کړي چې له مخې په افغانستان کې د ډیری ناتو ځواکونو د اکمالاتي موادو قرارداد مخصوصو شرکتونو ته سپارل شوی او موټر چلوونکي نشي کولی چې د دغو شرکتونو پرته له بل چا سره کار وکړي. همداراز شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه په زرګونو روپۍ ترې اخلي. په اړه نور حالې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې.
د ټول پاکستان بار وړونکو لاریو اتحادیې افغانستان ته د ناټو د اکمالاتي موادو لیږ ځنډولی وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. د خیبر بار وړونکو لاریو د ټولنې مرستیال حاجي محمد یوسف اپریدی وایي د حکومت وروستیو قوانینو او بندیزونو موټر چلوونکي له سختو مشکلاتو او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بندیز له مخې په زرګونو لویې لارې په هغو محدودو ترانزیتي شرکتونو پورې تړل شوي دي چې اړوندې حکومتي ادارې د ناټو د اکمالاتي موادو د لیږد چارې ورته سپارلې او نشي کولای چې د نورو اډو او شرکتونو مواد ولیږدوي.
پاکستان حکومت چلوي کسانو له لیسنس ورکړي هغه لیسنس دا چې ریسه ګاډي زمو کم دي اړ یو کپنه ځان تر وټړل هغه ګاډي بیا نبل چا سره ډکې دی شي نبل چا دتلې شي کبه غي کې بیا څلور لکه ریټ ولاره ته درې لکه ولګي دوه لکه بیا ولګي هغه لاره د دوی په خوخه باندې کمیاش لوډ نه ولاړي چې نو حکومت خبره وري نبل شي زموږ د هغه خپلې دي مالک بل جوړ شوی دی نو بل مالک موږ نه جوړو بهر موږ د خپل ترانسپورت په خپل ودرو بن لوډ نه کوم افغانستان له نور نه نیټو نه اوساکو نه ډومېسټک کارګو یو موږ نه اوچته ډومېسټک یعنی کم امدادي سامان نه دي
دا ناټو ځواکونو اکمالاتي مواد له کراچۍ بندره تر تیرېدو وروسته د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي د یوې اندازې له مخې هر ورځ په سلګونو لوی لارۍ چې ډېری د قبایلو دي پر دغه لار د ناټو ملکي او نظامي مواد لیږدوي چې پر نورو مشکلاتو سربیره د لارې په اوږدو کې د وسلوالو له بریدونو سره هم مخ کیږي محمد یوسف په افغانستان او پاکستان کې د ترانسپورټرانو پر وړاندې د حکومتونو چلند او قوانین ناسم بولي او وایي چې په مجموع کې ټول او په ځانګړې توګه د دواړو غاړو پښتانه یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي
ترانسپورټ دواړه طرفه زموږ متاثر کلر دی او کبر دی زموږ ترانسپورټ دی موږ د دواړو حکومتونو نه دا مطالبه کوو چې زموږ له ترانسپورټ سره ظلم مه کوئ چې دا تجارت زموږ زیات شي سره او دا روزګار هم روان شي زموږ د افغانستان د خلکو د قبایلو نور څه شته نه همدغه یو ترانسپورټ هم دی زموږ دا ډرایور او کلینډر په لاره کې پولیس ولس ډېر زیات تنګوي رشوتونه ته اخیستل شي ظلم یې
نوموړی وایي په تیرو لسو کلونو کې په سلګونو لارۍ د طالبانو او نورو وسلوالو په بریدونو کې سوځول شوي په لسګونو موټر چلوونکي وژل شوي خو نه چا د وژل شویو له کورنیو سره مرسته کړې او نه هم د لاریو له خاوندانو سره دی له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې د لاریو او چلوونکو امنیت ته دې جدي پاملرنه وکړي محمد یوسف ګواښ کوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو د احتساب لمن به نوره هم وغځول شي
دا تقریبا کم د کراچۍ پورت نه چې راوځي دا اته نیم زره ګاډي راوزی کدا شې د موږ حل نشو نو موږ کې د شټول ترانسپورټ رایسر کول افغانستان د لپاره
دا لومړی ځل نه دی چې ترانسپورټران پر دغه سي احتساب لاس پوری کوي لدی وړاندې هم د خپل حقوقو د ترلاسه کولو او ورپې خصوصونو په باب ورته ګامونه پورته کړي خو شکایت کوي چې دواړه حکومتونه خپل وعدې نه عملي کوي چې لامل د دوی روزګار له مشکلاتو سره مخ شوی دی
و مردل چې د هولاره چلوونکو چې د پاکستان لارې په افغانستان کې مشه د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسوي پرون په اعتراض لاس پوري کړی دی د افغانستان ولسي جرګې ځینو غړو پر هغې مسودې انتقاد وکړ چې پکې ولسمشر ته د هغې له دندې وروسته د لوړې تنخوا غوښتنه شوې ده دغه راز د افغانستان ملي لوبغاړو هم له ازادي راډیو سره د خپلو تنخواو د کمو تنخواو په اړه شکایتونه کړي دوی وایي چې دوی ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکول کیږي چې دا د دوی هیڅ درد نه دوا کوي په دې اړه زموږ په راتلونکو خبرونو کې په تفصیل اوریدای شئ
د ژوند رنگونه
زمانو فرح ناس سباون ده ده سمنگان ولایت ده لیکون خود انجمن نیمه چیز هم لگ لگ شیر لیک مالوت
که لومنه تو سمنگان ولایت که ده فرهنگی کارونو پا بارک معلومات رکی التا ده خز و لپاره آیا دست امکانات ده تا دوی فرهنگی فعالیتو نوکی
بله سمنگان ولایت دیر یو خلق لری و دیر و نردوس خلق دی ده هنر پا برخه که ده شیر لیکوالی پا برخه که منگ لرو دیر خواهند منگ زرستاده ده دیر خیخی شعیره نده البته کتابونه چاپی درگرده او زمانگ ریاست البته ده اطلاعات فرهنگ ریاست سده دیر زیاد کوشش کهی و دیر زیاد تلاش کهی بده یقی که دسه بیتر لنن سبات کارونه بیتر سیخ پل زحمتونه باسی منگ ناست سر لرو پنشنبه پنشنبه ناستی لرو او بسیخ کاری سی او راست پورا زمانگ اونری کارونه دیر کی
تسو ویلشه ناست لره او معمولا پده ناستو کی چه کوی؟
ده مثلا توسی نوی غوالی شیر لیکوالی تا مخ د کیسه د زمنګ استادان دی البته چې موږ ته راهنمایي کوي او په دې حصہ کې د نوي ځوانان څخه وړي شاعران سي او لیکوالان سي دوی ته مغه لارښوونه کوي او دغه څه مثلا موږ شعرونه وایو لیکوي دوی اخلي په دې باندې موږ ته مغه کمی او کستی راغی کوي او موږ ته معلومات راکوي
ک راتوي چې د غزي د اوسنۍ ډېر مشهوري لیکوال ډېر هي لیکوال په خځو کې البته څوک دي چې کتاب چاپ سوي او یا دغه سي ډېر خلک لیکوي ډیر ښه شعر وی
د سمنګان ولایت البته یو ډیر تکړه شاعر ده چې بس بی بی شوان میږي چې درې کتابونه چاپ سوي دي او بل د مرسل پرپر په نامه یادېږي چې هغه ډیره ښه شاعر ده او زه درته وایم زه خپل فرحنا سباون لګ لګ څه خپل کارونه مخته بیایم ستړي همداسې بیا نور شاګردان دي مثلا په کته ساته قرار لري
له ځانه راته وایست څه وخت هم شروع کړې دغه شاعري او لیکولي
ما زیاتره زه څه لیکم البته د وطن د او خلکو د درد هغه نه زه اتم صنف کې وم کله چې اتم صنف کې وم دا جګړې او کورنۍ جارو جنجالونه داس شیان چې وو اتم صنف نه ما شاعري شروع کړې ده
څومره شعرونه به لرئ تر اوسه
اوس زه په دوه ژبو شعر لیکم زه پښتو او دري ده شته دي د تر اوسه چاپ سوي نه دي پښتو او دري یو به دري کتاب شي او یو به پښتو شي
داودی.